ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا په خیر اخلي او ستړي مشي دا خبري خبرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي نن د یک شنبه ورځ 2015 کال د دسمبر د میاشتې د 11 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سهار 8:30 افغانستان کې 8 او دلته په واشنگتن کې د شنبه د شپې 10:30 بجې دي او د دسمبر د میاشتې 12 نیټه ده زما تاسو قربانه مونږ ز شهید او تاسو ته ول هم وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاریس په ماحولیتی کانفرنس کې د نړۍ 196 هیوادونو یو شریکې پریکړې ته رسیدلې دي. د امریکې ولسمشر باراک اوباما خپل خام ته د وینا پر مهال ویلي دا ډیره لویا کامیابی ده.
A few hours ago we succeeded. We came together around the strong agreement the world needed.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف باندې په ترکمنستان کې د ټاپي په نامه د ګیس پایپ لاین د منصوبې پرانست کوي.
په دې منصوبې په نږدې 10 ارب ډالر خرچ راځي او 1200 کیلومتره د پایپ لاین منصوبې تکمیل به 2 کالو کې کیږي.
د امریکا خارجه وزارت لخوا جاری شوی بیانیه کې د شام کوردی کنټرول لاندې سیمه کې د داعش لخوا تر سره شوی ځانمرګ بریدونه غنده نشوي او دې ته یې وحشیانه قتل عام ویلې.
د تیر زیارت شپې ناوخته د حساکا صوبې په تل تمیر سیمه کې د ټرک بمی چاودنو یوې لړۍ کې خوشا دویش تنان وجلې شوي چې پکې زنانه او یو ډاکټر هم شامل دي.
سرچ کې تاسو واوریدل اوس هم غوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته. په فرانسې کې د موسمي بدلون په حکله د دوو اونۍ خبرو اترو وروسته چې 196 هیوادونو ګډون کړی و د نړۍ تودوخو د مخنیوي لپاره خپلې فیصلې ته رسیدلي. د کانفرنس پر مهال زرغونې ټکنالوژۍ کارول او د کاربن ډای اکساید پر کابو کولو ټینګار شوی. د تړون پر بنسټ په ټول هیوادونو د کاربن ډای اکساید کارونه راښکته کول شرط لګیدلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تړون په باب ویلي دا ډیر ښه زیری دی چې تقریبا د نړۍ ټول هیوادونه په یوې خبرې فیصله کړې. اخوا بیا د برطانیې لومړی وزیر ډیوډ کیمرون ویلي دا ډیر ښه شیبه ده او باید چې ټولو ته یادوي ځکه چې د نړۍ راتلونکي لپاره غټ او مهم ګام اخیستل شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په نن په ترکمنستان کې د ټاپي په نامه د ګیس پایپ لاین د منصوبې پرانست کوي. 1200 کیلومتره اوږد دغه پایپ لاین به افغانستان ته 2 ارب مکعب متره او پاکستان او هندوستان ته 12 ارب مکعب متره ګیس ورکول کیږي. وزیر اعظم نواز شریف وایي د دغې منصوبې نه به په سیمه کې ترقی راشي او په دغه منصوبې کې شامل هیوادونو تعلقات به ورسره هم وده وکړي. دلته د امریکې متحده ایالاتو د سوریې په شمالي ختیځ سیمه کې د ترکانو اوسیدونکي تعلق لرونکي خار د ځانمرګ بریدونو سخت غندنه کړې. امریکا وایي د داعش وسلوالې ډلې 1200 وګړي په نښه کړي وو او ډېر مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. د حساکې ایالت تل تمیر خار کې د پنجشنبې په ورځ 2 ټرکونو په ذریعه به میچاودنې وشوي چې له کبله یې 22 تنه وژل شوي. په دې شمېر کې ښځینه او یو ډاکټر هم شامل دی او په لسګونو نور ټپیان شوه. د سوریې د بشري حقوقو د څارنې ادارې ویلي دا بریدونه د صحي مرکز او د سبزیانو بازار ته څیرمه ترسره شوی دی. اخوا د قبایلي علاقو د قانوني حیثیت په سر د حکومت لخوا جوړې کړی شوي کمیټې باندې یو شمېر قبایلي او سیاسي مشرانو نیوکې کړې. د باجوړ نه د خامی اسمبلۍ غړي شهاب الدین ډیوري جوته ویلي حکومت د دغې کمیټې په ذریعه د قبایلو په سترګو کې خاورې کړي. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د پاکستانی تفشین ملک او امریکایي زیږیدلې سید فاروق حملې نه وروسته د دې پیښې په یاد کې کورونا خار ځایي مسلمانانو په یو جماعت کې راغونډ شوي وو او د پیښې قربانیانو لپاره یې دعاګانې کولې. امریکایي چارواکي وایي د جمعې په ورځ د کالیفورنیا ایالت یو جماعت ته اور لګولو عمل د نفرت نه ډک جرم بلل کیږي. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوې کله چې یوه اونۍ وړاندې یو سخت دریزه ښځه او خاوند په نوموړي ایالت کې پر یو مرکز برید وکړو. ځایي پولیسو رسنیو ته ویلي د دې پیښې مشکوک کس یې پیژندلې او د اور لګولو نه 2 شېبو وروسته یې نیولې دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در من اوریدون که در ویس اف امریکا دیوه ریدیو خبری خبرونه تا لواشنطن دی سی نغواگی ساو تاسو در خبرونو تفصیل واریدو و سوم رازو در ریپورتونو و لوری تا منصر تاسو لپارا یشمیر پزر پوری ریپورتون دی او مرکی هم دی چه تاسو بی پا خبرونه که وار پا وار اولاندی که خو اول هم رازو در ریپورت و لوری تا چه پا فرانسی که در موسمی بدلون پا حکل دو و نوی خبرو اتر و روست یو سلو شپک نوی هیوادونو گدون کرده و در نره تودو خود مخنیوی لپاره آخر اخپل یو شریک فیصله تر رسیدلې دي. په دې حکله زمونږ همکار کلیم افضل یو ریپورت تیار کړی دی، تاسو ته نور تفصیل په خپل ریپورت کې وړاندې کوو.
د نړۍ یو سل شپږ نیوي هیوادونو د یو ویشتمې صدۍ د ماحولیاتي بدلون مخه نیولو په حق کې رای ورکړې او یوې تاریخي لوزنامې ته رسیدلې، د کومې له مخه به په ګردې نړۍ کې په هغو ټولو د توانایي پیداواري طریقو او د دغو په استعمال به مکمل نظر ساتل شي. د کومې له وجې په چاپیریال کې د زهریله ګیسونو اخراج د نړیوالې تودوخې سبب جوړیږي او په موسمونو کې هم د بدلون لویه وجه ګرځول شوې. دغه تاریخي لوزنامه د ماحولیاتي کانفرنس په 14مه ورځ په شریکه نتیجو ته د رسیدلو وروستو لاسلیک شوې. د فرانس صدر، د ملګرو ملتونو مشر او د فرانس خارجه وزیر د لوزنامې په حق کې د نړۍ هیوادونو ته جذباتي وینا هم وکړه او د ټولو نه غوښتنه وکړه چې د ماحول حفاظت لپاره دغه لوزنامه جایزه او اصولي وګرځول شي. د فرانس خارجه وزیر لورانت فابیس په دې موقع وویل که چرې نن دا لوزنامه موږ ټولو لخوا لاسلیک نه شوه نو زموږ راتلونکی کل به موږ به چرې هم نه وبخي او بیا به د نړیوالې ټولنې څه باور هم پاتې نه شي. د فرانس خارجه وزیر تر څنګ د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټر بانکیمون هم پوره زور ولګو چې د چاپیریال حفاظت په سر جوړې دغې غونډې نه مثبته نتیجې رابرسېره شي. بانکیمون وویل چې آخري وخت راغلی دی، راځئ چې دغه کار خلاص کړو. د ټولې نړۍ موږ ته سترګې دي او په عربونو خلک دا وخت زموږ په ذهانت او په قابلیت اړه لري. د ماحولیاتي لوزنامې لاسلیک کېدل د صدر اوباما حکومت لپاره هم ډیره لویه کامیابي ده، چا چې د موسمونو بدلون په امریکې کې دننه د مخالفه ګوندونو د نیوکو او مخالفت باوجود د نړۍ ټولو لویه او مهمه مسله ګرځولې وه. صدر اوباما د ماحولیاتي کانفرنس بنیاد کېښودو او چین هم دغې ته رضا کړی و چې په زهریله ګیسونو په اخراج د کابو راولي. د امریکې صدر باراک اوباما وایي چې یو څو ساعته وړاندې موږ کامیابه شو، موږ یو ځای شو او د نړۍ لپاره د مضبوط لوزنامې بنیاد مو کېښودو، د کومې چې نړۍ ته دا وخت ضرورت دی. د امریکې صدر باراک اوباما په خپل لنډشن بیان کې د ماحولیاتي بدلون په مد کې د امریکې حکومت هلو ځلو ستاینه هم وکړه او وی ویل چې موږ به اوس نور هم اعتماد ولرو. د امریکې صدر باراک اوباما وایي چې را روان نسل لپاره به دا ځمکه نوره هم په ښه شکل کې پاتې شي او هم د دغې خبرې زه پروا کوم. د امریکې یو بل سیاسي شخصیت او د نړیوالې تودوخې یو ستر مبارز پخوانی مرستیال صدر الګور هم په دغې موقع موجود و، چا چې تیرو دوو لسیزو راسې د ماحولیاتي بدلون په اسبابو خبرې کړي او د نړۍ پام یې دغې مسلې ته د راګرځولو هڅه کړې. د ماحولیاتي لوزنامې په مساوېدې کې په کومو نقطو خاص زور راوستی شوی نو هغه دا چې په زهریله ګیسونو به تر دومره حده کابو راوستی شي چې د چاپیریال د تودوخې درجه به 2 ډیګري سینټي ګریډ د زیاتوالي شمیرې ته محدوده شي او هڅه به کیږي چې د تودوخې زیاتوالي درجه د 2 نه تر 1.5 ډیګري سینټي ګریډ ته راکوزه شي. د نړۍ په آبادی به هم کابو راوستی شي او په هرو 5 کالو په مودې کې به د نتیجو جاج اخیستی شي. په کانفرنس کې کال 2000 پورې د هغو نسمند هیوادونو لپاره چې د توانایي مسلې لري د 100 بلیونو ډالرو د امداد لوز هم شوی. د نړیوالې ځنګلي حیات د فنډ سره کار کوونکې سمانتا سمیت وایي چې د تودوخې د زیاتوالي حد 1.5 درجې ساتلو ژمنې د نړۍ کامونه د موسمي ساینس سره وتړل. داوی چې د نړیوالو کامونو نه موږ اوس دا غواړو چې عملي کار دی وکړي، یعنی په زهریله ګیسونو په اخراج کې کمی راولي او هغه پیسې چې په دغې مقصد کې په کار راځي هغه دې هم په میز کې دي. دا وخت په ګردې نړۍ کې ځنګلي حیات کار کارونده د موسمونو بدلون له وجې د سخت اغېز سره مخ شوی ساینسی پوهان یو وخت راسي زور اچوي چې هغه لوی اقتصادي هیوادونه چې صنعتي پرمختګ یې کړی او د توانایي وسیلې په کار راولي باید چې په چاپیریال کې د زهریلا ګیسونو د خورولو په معاملې سنجیدګۍ سره فکر وکړي. د امریکې صدر باراک اوباما یو څو ساعته وړاندې خپل کام ته د وینا په وخت وویل چې د ماحول حفاظت په سر شوي د لوزنامې مطلب دا نه دی چې نتیجې به یې موږ سمدستي د امریکې صدر باراک اوباما وایي چې موږ به مایوسه کیږو نه، ولې چې د پیرس لوزنامې موږ ته هغه چوکاټ تیار کړی کوم چې د چاپیریال مسلو حل کولو لپاره نړۍ ته ضرورت دی. دغه لوزنامه موږ ته هغه مکانیزم یعنی طریقې کار راکوي د کومې تر مخه به موږ را روان وخت کې به په مؤثره طریقې د دغې مسلې حل راوباسو. د امریکې صدر باراک اوباما په خپلې وینا کې وویل چې دا زموږ شریکه نړۍ ده او د ټولو ذمواري جوړیږي چې په خپلو وسیلو په حد کې د چاپیریال او د موسمونو د بدلون په وجوهاتو کابو راولو.
درمن اوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې هم په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن په ترکستان کې ترکمنستان کې د ټاپه په نامه د ګیس پایپ لاین یو منصوبه پرانستیده او هغه به پیلوي. نو دغه ریپورت د ډیوی ریډیو خبریال اورنګزیب خان را لېږلې دی او تاسو ته وړاندې کوو.
د ترکمنستان اشکاباد کې د هیواد مستقل غیر جانبدار پالیسی کانفرنس ته وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي پاکستان ګاونډي هیوادونو سره په امن اوسېدل غواړي او د هغوی د خود مختاره او سلامتی احترام کوي او نور هیوادونو سره دوستانه او تجارتي تعلقاتو کې وده غواړي. وزیر اعظم ویلي دي چې پاکستان د ټولو مسلو حل د مذاکراتو د لارې غواړي او سیمه ییز رابطې زیاتولو په حق کې هم دي.
پاکستان سیکس پیس progress and prosperity for all and is determined to pursue it through enhanced engagement and dialogue. After assuming the reins of office more than 2 years ago, we have been sincerely following the policy of peace and cooperation with all countries, particularly those in our immediate neighborhood.
دوی وی پاکستان امن غواړي او د ټولو ترقی او خوشحالي هم غواړي او د مسلو حل لپاره مذاکرات کول غواړي. د دوی حکومت سنجیده طریقې سر امن او مرستو پالیسی خپل کړی ده، خصوصي توګه گاونډي هیوادونو سره، او په دې یقین ساتي تر کومه بهر امن نوی راغلی دلته امن ممکن نه دی. وزیر اعظم دا هم ویلي دي ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبې له وجې به نه صرف یاد شوي هیوادونو کې د توانایي بحران باندې کابو ممکن وي، بلکې دې له وجې به منصوبه کې شامل دې هیوادونو ترمنځ تعلقات به هم نور ښه کیږي. دې منصوبې ته د ټیپی نوم ورکول شوی دی. په دې منصوبې به نږدې 10 اربه ډالره خرچ راځي او 1200 کیلومتره دې پایپ لاین منصوبې تکمیل به 2 کالو کې کیږي. ابتدا کې به دې منصوبې نه به 2 اربه مکب متر افغانستان ته ګیس ملاویږي او 12 اربه مکب متر به پاکستان او هند برخه کې راځي. دا ګیس پایپ لاین به ترکمنستان نه افغانستان د لارې پاکستان او بیا دلته نه هند ته به رسول کیږي. او تیره ورځ د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دا خبره هم کړې وه دې منصوبې حفاظت د پر په پاکستان به په طالبانو خپل اثر استعمالوي، ځکه چې دا منصوبه د ټولو هیوادونو لپاره ډیره ضروری ده او د پاکستان به دا هڅوي چې افغانستان کې امن او امان صورتحال د ټولو اندېښنو حل دی راوستې شي او پاکستان به د خپلو ګټو لپاره مثبت کردار لوبوي. خواجه آصف دا خبره هم کړې وه پاکستان په دې باور لري چې طالبان به دې منصوبې سره اختلاف نه کوي، ځکه چې دا منصوبه د افغانستان معاشي حالاتو لپاره هم ضروری ده او یو افغان ډله به هم د دوی په نظر دې سره اختلاف ونه کړي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
واشنگتن ډی سی نه د ډیوه ریډیو خبری خپرونه اوري. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې په شمالي ختیځ سیمه کې د ترکانو اوسیدونکو په خار د څو ځان مرګ بریدونو سخت غندنه کړې ده او امریکا وایي د داعش وسله والې ډلې ولسي وګړي په نښه کړي وو او ډیر مرګ ژوبلې یې هم هغوی ته اړولې ده. په دې هکله زموږ همکاري ماوش جلیل ریپورټ تیار کړی دی، نور تفصیل یې په دې ریپورټ کې.
امریکا د شام کوردی کنټرول لاندې سیمې تل تعمیر کې د داعش ترهګر ډلې لخوا د ځانمرګي بریدونو تر سره کولو سخت غندنه کړې او ویلي دي چې په دې بریدونو کې یو شمېر امریکایان پرخه کړې شوې دي. د تیر زیارت شپینا وخته د حساکا صوبې په تلتمیر سیمه کې د ټرک بمی چودنو یوې لړې کې خوشا دویش تنان وجل شوی چې پکې زنانا او یو ډاکټر هم شامل دي او ګڼ شمېر تنان پکې جوبل شوی دي. د شامی اولس د حقونو د تحفظ ادارې سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس ویلي دي چې دا بمونه د یو طبي مرکز او یو مارکیټ ته نږدې چاودېدلې دي. د امریکې د خارجه وزارت د خالی پورس یو بیانیه جاری کړې چې پکې د چاودنو ته قتل عام ویلې. اخوا د برتانیې سرخار لندن کې د حکومت لخوا شام کې ترسره کیدونکې هوایي کاروای پر ضد یو مظاهره شوې چې پکې ټول ملک نه زرګونو خلکو برخه واغسته. په دوی کې د طالب علمانو او د مزدورانو تنظیمونو ترڅنګ نور جنگ مخالفه ډلو نمائندگان هم وو. په جلوس کې شامل خلکو په لاسونو کې بینر نیولې وې چې ورماندې شام کې د بمباری درولو او حکومت مخالفه نارې لیکوي. بلخوا د امریکا خارجه سیکرټر جان کیری د نهې په ورځ د ماسکو په سفر روان دي چېرته به چې دی د شام امن پروسې په حق لا خبرې اترې جاری ساتلو په اړه خبرې کوي. د ښاغلي کیری د سفر نه وړاندې امریکا ویلي دي چې دوی د روس صدر ولادمیر پوتین د هغه دعوې تصدیق نشي کوي چې وای روس اوس د داعش پر ضد د شام حکومت مخالفه فری سیرین آرمی سره مرستې کوي. د امریکا د خارجه وزارت ویاند جان کیربی وای دا وخت د دغو تبصرو تصدیق نشم کوي، صرف بدا ویم چې د روس پوزی جنگی جازونو لخوا تر سره شوی زیاتره هوایي بریدونه د صدر اسد مخالفه ډلو پر ضد وو او دای شي هدف نه وو. د تیر جمعې پر ورځ ښاغلي پوتین ویلي دي چې ماسکو فری سیرین آرمی ته هوایي مرستې، وسله او نور سامان او آلات ورکړي دي. د ډلې د اوږدې مودې پورې د شام حکومتي عسکرو پر ضد جګړه کوله. ښاغلي پوتین ویلي دي چې انتها پسند روس لپاره یو واضح خطر دي او خبرداری کړي چې پوز به شام کې د روسي عسکرو ته خطر جوړیدونکي ډلې ډېر زر تباه کړي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
ورجو ساحه ده نه خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی نه تاسو اوري. راځي بل ریپورت ولوري ته چې په پاکستان کې د قبایلي علاقو قانوني حیثیت په سر د حکومت لخوا جوړ کړی شوی کمیټه باندې یو شمیر قبایلي او نورو سیاسي مشرانو نیوکې کړې دي او د باجوړ نه د خامی اسمبلی غړي شهاب الدین د ډیوري ډیو سره په هلو وی او ای خبرونه کې د زموږ همکار نوشروان قلندر سره خبرې کړې وي په دې حق لچې حکومت د دغه کمیټه په ذریعه د قبایلو په سترګو کی غواړي چې خاوري واچوي. په دې حق لا بختور شاه زمونږ همکار یو ریپورت تیار کړی او ریډیو ته تاسو پام را ګرځو.
د پاکستان د قبایلي علاقو د قانوني حیثیت په سر د حکومت لخوا جوړ کړی شوی کمیټې باندې یو شمیر قبایلي او سیاسي مشرانو سخت ټکونه کړي. د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان د نوشیروان قلندر سره په هلو وی وی پروګرام کې ویلي حکومت د دغه کمیټې په ذریعه د قبایلي ولس په سترګو کې خاوري چول غواړي.
مسئلہ بالکل شته کدا سیاسی لیڈرشپ هم زمنګ سره وګرځي او نکي دا حکومت هم زمنګ پستر وګي خاوي راوچه د قبایلی مشر په حیثیت د مینه په حیثیت اول بزر به اختیار نه بغاوت وکم چې بغاوت دارې چې زه اختیار نه منم زاین او قانون غواړم د پاکستان چې کمایین او قانون دی هغه په خپل خاور غواړم ځکه چې په زماو د پښتونخوا د ریواج رسم ریواج سره فرق نشته.
صبر هر څه په ګرد نړۍ کې د پاکستان قبایلي علاقې یوازنې داسې سیمې دي چې هیڅ قانوني حیثیت یې نشته، خو د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی پخوانی غړی او سینیټر حمیدالله جان افریدی د قبایلي علاقو د نظام ستاینه کوي او وایي په دغه نظام کې څه کمی دی.
بل دا دی چې د قبایل په نظام کې تکلیف څه دی مونږ ته دا وښولی شي. په اف سی آر کې به ډېره بیماري ډېر ناجایزه شیزونه به پکې ټیکول غواړي پکې پولیټیکل با ډیر زیات سنټرلایزډ پاور لري چې کول غواړي پکې کو زما جرګدا زما یو سیستم دی زما یو پہچان دی زه هغه پہچان نخت مول غواړم قبایل نخت مول غواړي.
حمید الله جان افریدی د حکومت لخوا جوړ شوی کمیټې ملګرتیا کړې ده او وای د قبایلی ولس په خوخه بدلون راتلل په کار دی او دا کار پارلماني غړي نشي کولای. د حمید الله جان افریدی په دغه غوښتنه د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان نیوکه وکړي او وی ویل آیا پارلماني غړي ولسی نمائندگان نه دي؟ د قبایلی علاقو د وکیلانو د تنظیم مشر اعجاز مومند هم د ډیور ریډیو په هیلو وی وی پروګرام کې په قبایلی پارلیماني غړو ټکونه وکړل او وی ویل دوی اکثر د خپل مفاداتو په خاطر د قبایلی ولس بنیادی حقونه خرڅ کړي دي. خو دا ځل به د قبایلو ځوانان په دغه حکومتي کمیټې پسې روزي او ورته به وایي چې تاسو که د قبایلی ولس رای معلومول غواړئ نو د پولیټیکل د ماجب خورو ملکانانو نه به د هغوی د مرضۍ تپوس نه کوئ بلکې د عامو قبایلو نه به د هغوی رای اخلي.
خو زه ستاسو د دې پروګرام په ذریعه باندې د دې ټول قبایلو جوړ ته ځوانانو ته دا ریکوست کوم، دا درخواست کوم چې په یو څو ورځو پس به دا کمیټې راځي په ګورنر سیکریټ کې به خپلې ډېرې ډنډې لګوي او بیا به ګورنر لګي او هغه به د جلسو کې خلک راغواړي او خلکو سره به دا ملاوي او ګورنر چې ورته کومه خبره وکړي نو کمیټې ته به دغه خلک هماغه خبره کوي کومه چې مخکې ده د بیوروکریټ یو کمیشن صاف کړی سیم همدغه شان دي هماغه شان دي. نو چې کله دا کمیټې راشي په ګورنر هاوس کې دېره شي نو موږ به ستاسو پروګرام په ذریعه باندې ټولو قبایلو ځوانانو ته دا درخواست اپیل کوو چې راوځي او موږ به د دې ګورنر سیکریټ د دې کې پی ګورنر سیکریټ به موږ انشاءالله درنه به کوو او د دې به موږ کې راوځي.
قبایلي علاقو نور لس پارلیماني غړو وړاندې د قبایلي علاقو د حیثیت د بدلون لپاره په یو بل د سختونه کړی او اسمبلی ته وړاندې کړو چې ورسره اکثره سیاسي پارټو هم د ملاتړ ژمنې کړې وي ولی ورستو دغه پارلیماني غړو خپل وړاندې کړی شوی بل په اسمبلی کې په خپل او ځنډو چې اکثره سیړونکو د پارلیماني غړو دغه کار د قبایلی ولس سره زیاتې بلی.
خزر من اوریدونکو د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې پاکستانی تاشفین ملک او امریکایي زیږیدل سید فاروق حمله نو وروسته د دې پیښې په یاد کې کورونا خار کې ځایي مسلمانانو په یو جماعت کې راغون شوي وو او دغه د دې پیښې قربانیانو لپاره دوی دوا کوله. د دې نور تفصیل په دې ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوو. د امریکا کالیفورنیا ایالت په سان برندینو ښار کې تیرونی د ټولنیزو خدمتونو په مرکز ترهګری حمله وروسته چې لږ تر لږه 14 تنه پکې ووژل شول او 40 تنه نور ټپیان شو. د دې پیښې د خواخوږۍ او دعا لپاره په کرونا ښار کې ځایي مسلمانان راغونډ شول. د دې ښار په یو مسجد کې په شمول د مسلمانانو، عیسویانو او یهودیانو د پیښې قربانیانو لپاره دعاګانې کولې. فوزیه ریوی چې د مسجد یو غړی دا وایي
Tonight is about healing. Tonight is about remembering the people who died, who have left.
نن شپه د روغیدلو او جوړیدلو ده. نن شپه موږ د هغه کسانو په یاد کې راغون شوی یو چا چې خپل ژوند له لاسه ورکو او خپل کورنۍ پرې خو دي. امریکا کې زیږیدلی سید رضوان فاروق او د هغه پاکستانی میرمنې تشفین ملک د حکومت عام کارکونکو باندې دزی وکړي او 14 کسان ووژل شو چې 21 کسان نور پکې ټپیان شول. دې کار د هوا جنوبی کالیفورنیا ولرزول او ټول اوسیدونکو یې حیرانه پاتې شول. علي د جماعت بنګړې وایي
We're close enough that it was almost like feeling like
this احساس کولو تاسو مونږ ته ښکارا کېدو لکه زمونږ په حویلۍ کې چې د زیروانی وي. دا ټولنه د سن برندینو ښار نه په 10 دقیقو کې د موټر مزل په فاصله کې پروت دی خو خلک یې ډیر ویریدلی وو.
Humanity is a shock for the whole country. There is no reason for any killing. There is no reason for any terrorism in the world.
Azmi Hassan wayi da amal da tul hewad la para hiranawun kede da di wajane la para hits awajana shi kedalai او د ترهګری لپاره په نړۍ کې هیڅ وجه نشي کېدلی. مونږ هم د ترهګری پر ضد متحد ولاړ یو. جون سویلی چې د عیسوي مذهب ملا دی وایي
But here today I think this is the way we respond after horrible things. We come together and pray together and listen and learn and share some prayer and a meal together. This is the best way to respond.
د ترهګرۍ په جواب کې دا ډیره ښه طریقه ده چې مونږ ټول سره یو ځای شو، دعا وکړو، یو بل ته غوږ شو او د یو بل نه زده کړه وکړو. په مسجد کې خلکو د امنیت په حق له هم خبرې وکړي او دا یې هم وویل چې مسلمانان هم از مونږ د ټولنې برخه دي او مونږ د یو بل سره اتحاد لرو. قدر من اوریدونکو تاسو د خبري خبرونه ریپورتونه واوریدله او خبرونه هم واوریدله د خبري خبرونه په دې وخت په دې ځای کې وخت شوې دی مدوات ته د کتنې دغه کتنه زمونږ همکار مختار خلیل کړی دی راځي چې په ګډه سره واورو چې تاسو لپاره کوم موضوع د مدواتو نه راخیستې ده.
د امریکې د کالیفورنیا ریاست په یو خاریه کې د معذورو په یو مرکز کې راغونډو خلکو باندې د یوې ځوانې مسلمانې ښځې او د هغې د مسلمان خاوند په ډزو کې د څوارلسو کسانو د وجلې کېدو وروسته د امریکې په سیاسي غونډو کې قسمه قسم بیانونه ورکول کېږي. د کالیفورنیا پولیس او د امریکې دانشوره طبقه په دغه مسلمانه جوړه د اسلامي توندلاریتوب تورونه پورې کوي. هر کله چې نن سبا امریکا کې په کال 2018 کې د کېدونکو صدارتي انتخابونو دپاره د دوو لویو سیاسي پارټو ریپبلیکن او ډیموکریټ د ممکنه صدارتي امیدوارانو انتخابي مهم خپه زور شور کې روان دی. په دې سبب د کالیفورنیا غونډې واقعي په باب له دې امیدوارانو په غونډو کې د رایې خیال څرګندونه یو قدرتي خبره ده. په دې لړ کې د ریپبلیکن پارټۍ ممکنه امیدوار ډونالډ ټرمپ خو په امریکا د کلهمو مسلمانانو د بندولو مطالبه د خپل انتخابي مهم یو اهمه نقطه ګرځولې ده. خو د ډونالډ ټرمپ د دې انتخابي نارې په ګډ د امریکا کې خلکو سزړه پورې جواب نه دی ورکړی او اوس په ملکي او بین الاقوامي په دې ناجایزه مطالبه او بیانونو په ډونالډ ټرمپ بدرد ویلې کیږي. نن په ویبپاڼه چاپ کیدونکي مشهور امریکایي اخبار هوفینګټن پوسټ کې په دې موضوع د امریکې په سینټ کې د عدلیې په باب له د سینټ د کمیټې د نامتو غړي د سینیټر پیټریک لیهای یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: د امریکې سینټ له پکار دی چې د امریکې په اعلی مثالي اقدارو ودرېږي او په مذهبي بنیاد امریکې ته پر راتلونکو خلکو د بندیز د خبرې مخالفت وکړي. سینټر پیټریک لیهای هی د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې په مذهبي بنیادونو په خلکو د امریکې د سرحدونو بندولو په باب له تازه غږونه د امریکې شان سره نه ښایي. دی لیکي: سیاسي مشرانو له خپلو خلکو ته ښه او خواږه بیانونه ورکول پکار دي او د انتشار تفرقې عدم برداشت او د ویرو ترهو پیدا کولو بیانونه د امریکې د قیادت جامع سره ښه نه ښکاري. مضمون زیاتوي چې د مذهبي ازادۍ اصول د تیرو 225 کالونو د زیاتې مودې راسې د امریکې یو بنیادي اصول را روان دی. امریکا با اعتماد ملک دی او د بهر نه راتلونکو خلکو نه ویر نشته دی، بلکې رښتیا خبره خدا ده چې د ازادۍ او د ښې ورځې په تالاش کې امریکې ته پکړه راتلونکي خلک د امریکني قوم د پاره د قوت او مضبوطوالي یو تکړه وسیله ده. مضمون نگار په خپل مضمون کې امریکې ته په خوانو وختونو کې د مختلف قسم راتلونکو خلکو د تاریخ بیانولو په موقع لیکلي دي چې زما د نیکونو په شان کیتولک عیسایان په خوانو وختونو کې امریکې ته پکړه راغلي دي، دغه شان یهودیان هم د ظلمونو د لاسه په امریکا راننوتی دي، او نن ورځ یقینا چې د شام مهاجر د دولت اسلامیه د ترهګرو د ظلمونو د لاسه نورو ملکونو ته پتیخته دي. سینیټر پیټریک لیهای هوفینګټن پوسټ کې چاپ شوی خپل مضمون کې دا هم لیکلی دي چې د امریکې په بانی مشرانو کې هم داسې مشران وو چې د مذهبي تشدد د لاسه هغه وخت د خپلو ملکونو نه تښتیدلي وو او د امریکې په خاوره پناه اخیستې وه. دا اوس د امریکې د دغو بانی مشرانو او د امریکنیانو د مثالي اقدارو پر ضد سوچ دی چې موږ په مذهبي بنیاد امریکې ته د سیل دپاره یا په کډه د راتلونکو دپاره خپل سرحدونه بند کو. دا قسمه الفاظ د خولې نه وستل هم قابل افسوس دي. سینیټر پیټریک لیهای خپل مضمون کې نور لیکلی دي چې د قام عظیم مشران تل خپل قام ته په خپلو مثالي اعلی اقدارو او د عدم برداشت او د مختلفو فرقو او مذهبونو د معاشرې د جوړښت د مضبوط ساتلو تعلیمات ورکوي. د دا هم ویلي دي چې د اف بی آی ډایرکټر کومه د دې خبرې تصدیق کړی دی چې امریکا کې د اسلام دشمنۍ تقریرونه هم د ترهګرو د خواهشاتو مطابق دي. سینیټر پیټریک لیهای د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې د عدلیې په بابله د سینټ کمیټې په روانه هفته کې هم دا قسمه قدم پورته کړی دی او د کمیټې ممبرانو په یو اتفاق امریکې ته پر راتلونکو خلکو د مذهب په بنیاد د امریکې د سرحدونو بندولو سوچ رد کړی دی.
درمن اوریدونکو د دیو ریډیو د خبری خپرونه په دا ځای کې پایته رسی، او زه ستاسو کوربنه منزه شهید او د دې خپرونې پروډیوسر کلیم افضل تاسو نه اجازه غواړو. تاسو په لوی څښتن تعالی سپارو. سر لوړه او آباد اوسئ.